chicken and Rosie. سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا زادای رادیو نوري اوس د زادای رادیو خبرونه څلور ورځې ساته دوام لري د سال شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپو 1925 متر د مخام تر شپږو د سات تر شپږو په منځني څپه دولس شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي د پښتنو قومي عدالت په نوم یې د درې ورځنۍ ملي جرګې لومړنی بهیر پیل کړی دی. دا غورځنګ ګڼ فعالان د خیبر د جمرود په ریګي للمي په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیايي او د نظم لپاره یوه ډله ګمارلې ده. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شوې خو د ځینو تخنیکي ستونزو جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله پیل نه شوه. د جرګې پر سهاله څو ورځو د پاکستان امنیتي ځواکونو چاپې واچولې او هلته د رول شوې خیمې او د جرګې د انتظام لپاره نور شیان لرې کړل او میدان یې ونیوه. در دې جرګې مخکې د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې پر شپږمه د یو فرمان په خبرولو سره پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز ولګاوه او د ترهګرۍ مخنیوي د قانون له مخې ناقانونه سازمان اعلان کړ. نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور هم د جرګې ځای ته ورغلی و. د ایران یو لوړ رتبه چارواکي ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایرانه 220,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوي ولایت د اتباو او کډوال عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 40% زیاتوالی ښیي. ایرانه دولتي اژانس د هغه په وینا راپور کړی دی چې په دغو کسانو کې بې اسناد افغانان او هغه کسان هم شامل دي چې په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. د هرات لپاره د طالبانو د والی ویاند محمد یوسف سعیدی رسنیو ته ویلي پرونی پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوی چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. د افغانستان د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټروان د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصولو نه رعایت او د چلوونکو بې احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. پرون جمعه ایران اعلان وکړ چې د سپای پاسداران د هغه جنرال مړی موندلی دی چې تېره میاشت د لبنان په پلازمېنه بیروت کې د حزب الله ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي حمله کې وژل شوی و. د ایران سپای پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته موندلی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې عباس ایران ته د عباس د مړي د انتقال او جنازې پلان به وروسته اعلان شي. د ایران د سپای پاسداران د قدس واکونو وتلی قومندان عباس د سپتمبر په 8مه له حسن نصرالله سره یو ځای وژل شو. قدس ځواکونه د سپا د بهرنیو عملیاتو څانګه ده. او د لبنان حزب الله ډلینن ویلي د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایلو په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړې ده. د دې ادعا په باب اسرائیلو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په لبنان کې د ملګرو ملتونو د ولساتو پر ماموریت د اسرائیلو دویمې هوایي حملې په ډیپلوماټیک ډګر کې انتقادونه پارولې دي. ملګرو ملتونو پرون ویلي و چې په دې پیښه کې دوه سریلانکایي سولساتي ټپیان شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالعه واورېدل شي. وړاندې به په خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورشو. هلته به له خپل خبريان نه واورو چې جرګه پیل شوی او کنه او که پیل شوی ده پر کومو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. په افغانستان کې پرنجونو د طالبانو له بندیز وروسته ځینې کورنۍ شکایت کوي چې وړې نجونې ودی
لاره واده شولې د کور په اصول او په خاون په حقوقو د خوا کې سفر د کورنۍ اصول سره ډیره نه بلده واسو کاغذ ډیره ماشومه ولې
چې لواده وروسته د غنجونې له کوم ستونزو سره مخ کیږي وړاندې به په راپور کې درته وایو. د ناروې حکومت ویلي په افغانستان کې د خپل تیر ماموریت درځونې لپاره یو کمیټه ټاکلې خو دغه کمیټه به د ناروې د ماموریت کومې برخې ارزوي وړاندې به درته په راپور کې وایو. هرمونه شي چې د مینې په اړه باندې هم درته یو ښکلی راپور لرو خو د خبرونې په وروستیو شېبو کې به درته خبر کړو. نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چار په سمبلخت قربانی یو. د خبر پښتونخوا پاریګي للمسیمکه د پښتونو قومي جرګه نن د اکتوبر 12 سهار مهال ویل کیږي چې رسمن پیل شوی ده. سیاستوال او د جرګې ګډونوال افراسیاب خټک وایي چې تر راتلونکو دوو ورځو به ولسونه او د پښتنو سیاسي مشران له سلا مشورو وروسته د خپل برخلیک په اړه مهمې پرېکړې وکړي. خو دا چې دا جرګه رسمن نن پیل شوی او کنه ورزو زموږ خبریال خاطر پردیسته صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې د جرګې نه وروستي جزئیات څه دي؟ جرګه پیل شوې کنه؟
سلامونه سیال صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته. سیال صاحب د جرګې په اړه کوم کسانو سره چې زه په تماس کې ما د خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي همدار ساغوي چې په جرګه کې ګډون کړي د پښتون ژغورنې غورځنګ له غړي سره ما خبرې وکړې. دوی ویل چې بیگانه وخت شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین کمل ارخونه کړي وا چې نن په لس بجې بجرګه پیلېږي. دوی ویل چې سکرین آماده شوی او په سکرین کې هغه ډیټا چې دوی لوړاندې راټوله کړي هغه به د ورځې په جریان کې خلکو ته وړاندې کیږي او لاغیر وروسته به د ټولو سیمو نه چې د قومونو استازي خلک راغلي دي د هغوی استازي به ټاکل کیږي تر څو د سبا لپاره په بحث کې فعال ونډه واخلي او په پریکړو کې خپل رول ولري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې کوم سکرین باندې هغه پریزنټیشن چې کوم ډیټا دا سټټیسټیک ریپورت دی دا په سکرین پېښ کیږي او هغه نه پس په ضلع کمپونه چې کوم دی دا په خپل خپل ضلعونه یو یو مشر ټاکي چې هغه بیا مخکې تګلارا جوړي او په سبب بیا د به صورت زی د مطالباتو په حواله سره نن بسر دغه عمل کیږي.
په ورته وخت کې سیال صاحب د رسمن د جرګې د پیل په اړه بیا هم ځینې راپورونه داسي یو خو مسله دا ده چې پمدغه خپل د غریګي للمسیمه کې دلته د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو د محدودیت لوجې وخت په وخت هغه معلومات چې باید ما هڅه وکړه چې لکه شی به مخکې هم والته چې کوم حالت روان دی وضعیت معلومات ترلاسه کوم خو چون مخابراتي شبکې مشکل دي نو دا کوم معلومات چې مل راسيږي هغه مطلب په وخت په وخت نه دي نو د رسمي نه پیل پاړه هم راپورونه ورکړ شوی خو د پی ټی ایم دغه غړي سرچ ما خبري وکړي د ویل چې سکرین لګیدل او جرګه د دوی د مشر په لارښوونه سره پیل شوی ده. په عیني وخت کې د پرون ماخام نا وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې کمی خبري وکړي د ویل چې نن سهار به دا پیلېږي خو لا هم په دې اړه کره معلومات چې کسان دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې جرګه پیل شوی ده اما د پیل پاړه لا هم لسیمه هغه معلومات چې وس حالت سره باندې نشته دي. ما د پښتون په دې جرګه کې د ګډونوالو او سیاستوالو افراسیاب خټک سره خبرې وکړې. هغه د جرګې د پایلو پاړه ډیر خوشبينه وو ویل چې په ډیر تعداد خلک راغلي او د امیدوار دي چې د سیو پریکړه به وشي چې هغه په سیمه کې د پښتنو د امنیت او ثبات په ګټه تمام شي. هغه ازادي راډیو ته وویل سیال صاحب دی پختون ژغورنې غورځنګ غړي وایي چې له ممانعتونو ستونزو سره سره د دوی جرګه د دوی په خبره که یو څه ځنډ پکې راغلی، خو وایي جرګه ښه مخته روانه ده او امیدوار دي چې پایلې به هم ښې وي. زه د دوی له غړو سره په اړیکه کې یم او کوم وروستي جزئیات چې ترلاسه کیږي هغه به له اوریدونکو سره شریکیږي. مننه.
ډیره زیاته مننه کورودان. زموږ همکار خاطر پردیس و چې د پښتنو د جرګې په اړه باندې چې د خیبر پښتونخوا جمبروت سیمه ریګې للمي سیمه کې دغه جرګه ویل کېږي چې پیل شوې ده، خو هېر دي نه وي چې په دغه جرګه کې یو شمېر ډېر ښځو هم ګډون کړی دی. وړاندې په راتلونکو خپرونو کې به که چېرته زموږ همکارانو وتوانېدل یو له دغو مېرمنو سره به مرکه وکړو او له دوی به وپوښتو چې د جرګې سیمې ته دوی څنګه ورغلې او د دوی غوښتنې څه دي. بیرته به افغانستان ته راستنه شو. د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان وایي که د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز تر 2023 کاله دوام وکړي، تر 4 میلیونه ډېرې نجونې به اغېزمنې شي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د تازه معلوماتو له مخې په دغه هېواد کې څه باندې 1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې دي. تفصیل سنګه کرناورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز اندېښنو ته په دوام د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو وایي که دا بندیز تر 2023 پورې دوام وکړي، له 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې شي. یونسکو دا خبره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د اکتوبر 12 د ماشوم نجونو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه کړې ده. هممهال افغانستان لپاره د سویډن کمیټې هم د یادې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې نه یوازې 1.4 میلیونه نجونې له ثانوي زده کړو څخه بې برخې دي، بلکې هغه نجونې هم چې هیڅکله ښوونځي ته نه دي تللي د بې وزلۍ، جګړو او زیان رسوونکي جنسیتي نورمونو له امله له زده کړو لرې ساتل شوي دي. یادې کمیټې پرون په خپله ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې پانګونې ته بیړنۍ اړتیا ده. هممهاله د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي هیواد یې ژمن دی چې د نړیوالو قوانینو له مخې طالبان د جنسیتي تبعیض لپاره حساب ورکوونکي وګرځوي. میلینی جولی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې چیرې چې ښځې او نجونې د تصور نه وړ ستونزو سره مخ دي، موږ باید د دوی ملاتړ ته ودرېږو. د فیمینا په نوم یو خپلواک سازمان هم چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او سازمانونو ملاتړ کوي، په ورته مناسبت پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو ظلمونه بې ساري بللي دي. یاد سازمان د اکتوبر په 11 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه لیکلي افغان نجونې لا هم زده کړو ته له لاسرسي منع دي او آن غږونه یې جرم ګڼل کیږي. یو شمېر افغان نجونې هم مایي برخلیک یې تیاره دی. د پلازمېنې کابل او ننګرهار ولایت اوسېدونکي 2 تنه نجونې چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته یې وویل.
نمیتونیم ارزوهای خود دنبال
نسو کولای خپل هیلی تعقیب کرو زکا وزیاد ورست در بلی خرابیگی او دیر محدودیتون پر افغان انجونو لگول کیگی
افغان تحمیل میشه.
ما غوښتل چې ما زه ډاکټره شم یا معلمه شم، نو طالبان د وجې نه موږ هیڅ ته نه پرېږدي او موږ نه زده کړې پاتې شوي دي.
د طالبانو حکومت د 2021 زیږدیز کال په اګست میاشت کې وقت له رسیدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او بیا له 2 میاشتو تیرېدو وروسته یې نجونې پوهنتونونو ته له تګ هم را وګرځولې. ملګرو ملتونو، یونیسف او ګڼو نورو نړیوالو ادارو په زړونو له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لیرې کړي او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. طالبانو دغه شان نجونې او ښځې کار، تفریحي پارکونه او ورزشي لوبغالو ته له تګ، له شرعي محرم پرته له سفر هم راګرځولي او ګڼ نور محدودیتونه یې پرې لګولي دي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي قانون کې بیا د دوی غږ او صورت هم اورد بدل شوي. په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوي، خو طالب چارواکو تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
دا ناروی حکومت په افغانستان کې د خپل ماموریت در ځوان لپاره کمیټه وټاکله. دغه هیواد په خپل حکومتي ویب پاڼې خبره کړې لمې کې د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په حواله ویلي چې یاده کمیټه به له 2015 کال تر 2020 کال پورې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ګډون د تخلیه پروسې بشري مرستو د سولې خبرو اترو برخه کې د دغه هیواد ماموریت ارزوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ناروی حکومت په افغانستان کې له 2015 تر 2021 کلونو په ترڅ کې خپل تیر ماموریت ارزوي چې په ټکو یې راتلونکي تدری درسونه واخلي. د دغه هیواد پر حکومتي ویبپاڼه د جمعې په ورځ خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا کمیټه د ناروی د شاهي حکومت د وی مسودې لمخې ټاکل شوی چې لاس غړي لري او مشري هم د ناروی د بهرنیو چارو وزارت په خوانی وزیر کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاده کمیټه به د ناروی د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو په ګډه بودیجه د راتلونکي یو کال په اس کې په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پر پوځي عملیاتو کې د ګډون د تیر جمهوریت نظام د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بخلاینې د خبرو اترو د بهیر له افغانستان سره د بشري مرستو او له سقوط وروسته د تخلیه پروسې په اړه معلومات راټول او یادو دوه وزارتونو ته بیسپاري. د ناروی په حکومتي ویبپاڼه د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر اسپن بارت ایدی په حواله راغلی چې نوموړي پرون د دغه کمیټې د جوړیدو پر مهال ویلي موږ باید له دې بهیره وخلو ترڅو د راتلونکو نړیوالو عملیاتو او د نورین پر مهال ملکیانو ته د ناروی د مرستو رسولو او تنظیمولو په هڅو کې لا ښه عملی کړو. د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې ویلي د افغانستان په اړه په ژوره توګه اندېښمن دی او په خبره یې دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې په غلط لوري روان دی چې دې وضعیت ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې خورا اغېزمنې کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د اوسلو د سولې د څیړنو مؤسسې هم په خپلوي پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې مؤسسې مشر او یو څیړونکی هم د دې کمیټې غړیتوب لري. هغه مؤسسې چې په 2020 کال کې د طالبانو او تیر جمهوریت حکومت د سولې مرکشي پلاوي ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب هم کاوه. خو د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د ناروی تیر ماموریت نه د افغانستان په سیاسي وضعیت او نه هم د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې اغیزمنې پایلې درلودې. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي د ناروی د دې کمیټې پایلې هم د افغانستان د اوسنی وضعیت بدلولو کې کومه محسوسه پایله ونه لري.
دغه نقش پر نتایج باندې مبتنی نو اسې کوم ملموسې پایلې نه درلودلې چې هغه د افغانستان په سیاست کې فساد په مخنیوي کې د افغانستان د جګړې په مهار کې نقش درلودلې وي. زه فکر کوم چې دغه سې کمیټو جوړول کټې څه ده، یوازې د وخت زیاده البته دې په خاطر باندې چې یوازې خلکو سترګې تورې کې.
له دې وړاندې هم د ناروی حکومت له 2001 تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت ارزولو یو کمیټه درلوده. د یادونې ده چې ناروی په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. دغه هیواد د بیلابیلو پراختیايي پروژو، روغتیايي کلینیکونو، سوداګرۍ او پانګونې ترڅنګ د 2001 کال له ډسمبره د 2021 کال د اګست تر پایه پورې افغانستان ته د 9200 سرتیرو په استولو د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې پوځي حضور هم درلود.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نور مطالب هم در تلرو. خو سیوه نړیواله موضوع اخلو. د روسیې په تازه راکټي حمله کې د اوکرين 15 ملکیان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکو نن ویلي د اوکراین دغه 15 ملکیان په تیرو 24 ساعتونو کې په ختیځه سیمه دونیتسک او خارکیف کې وژل شوي دي. د دونیتسک والی وادیم فلاشکین په ټلګرام کې لیکلي درې کسان په دونیتسک کې وژل شوي او اته نور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي یو کس د اوکراین د شمالي سیمه خارکیف په کوزاچیا لوپان او بلتن په کوپیانسک ساحه کې وژل شوی. د خرسون والی الکساندر پروکودین ویلی روسی پوځیانو په عین حال کې د خرسون پر ګڼمیشتو سیمو هم توغندي وشتلې چې په وینا یو روغتیایي بنسټ، یو دولتي ودانی، د ټلیفون یو واستنیا پایا او یو داستوګنی ودانی زیانمنه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو خرسون سیمه د 2022 میلادي کال په نومبر میاشت کې له روسي ځواکونو آزاد کړه او روسي ځواکونه اړ کړل چې د دنیپرو سیند ختیځ ته شاته وګړي، خو روسي ځواکونه بیا هم پر دغه ښار او شاوخوا سیمو خپلو حملو ته دوام ورکړی چې له کبله ملکی تاسیسات او د انرژي بنسټونه زیانمن سوي دي. نن سهار وختي بیا د اوکراین په جنوبي سیمه زاپوریژا کې هم د والي ایوان فیدوروف په خبره د روسي پر راکټي حملو کې دوی شزي او یو انجلی ټپیانې سوي دي. په جلا راپور کې د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو پر سومي، پولتاوا، دنیپرو پتروفسک، میکولایف او خرسین سیمو د روسي لخوا د 28 توغول سویو بی پیلوټ الوتکو له جملې څلورویشتي نسکوري کړي دي. روسی چارواکو بیا خبر ورکړی چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو نن سهار د روسیې پر بلګرود او کراسنو در سیمو حمله کړي او درې کسان یې چپیان کړي دي. د بلګرود والی ویاچسلاف گلادکوف په ټلګرام کې لیکلي چې درې کسان پر اوستینکا سیمه د حملې له کبله چپیان سوي دي. د کراسنو در یو محلي چارواکي وینیامین کندراتیف په ټلګرام کې ویلي چې پر کراسنو در په حملو کې درې کورونه او یو موټر تخریب سوي، خو چا ته ځاني زیان نه دی اوښتی. د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال سوي ختیځې سیمې لوهانسک په روین کې سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستی دی. په دې ډیپو کې د اور لګیدو خبر رسماً تایید سوی نه دی، خو دا له می میاشتې راهیسې دویم وار دی چې پر همدغې ډیپو حمله کیږي. هغه وخت د حملې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي وو. په جلا خبر کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی ځواکونو 12 بی پیلوټ الوتکې د کراسنو در پر فضا، 12 د کورسک، 2 د بلګرود او 14 نوري د ازوف پر فضا ویشتلي او نسکوري کړي دي. د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حملې زیاتې سوي چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. بلخوا په وروستوي کې د روسیې پر پوځي اهدافو له دې جملې د تیلو پر ډیپوګانو هم د هوایي حملو خبرونه زیات سوي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په کونړ کې یو شمېر نجونې وایي ډېرې همزولي او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده شوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
زما د یو کاکا لور ده چې دا ډېر په ماشومتوب کې واده ولتلی وو. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله د کور په اصولو په خاوند په حقوقو د خوا اخېسخر د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالي سره مخ شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاقه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو، چې د هغو پاللو او روزلو سره یې ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو هغه ماشومان سره یې نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم و.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېرې وختونه د ماشومانو خوراک څښاک، لباس او درمل نه وو، او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او 15 بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه گزاره کوي، چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې هم چې دا دلته پلار ته سپارله، دلته ماشوم پیدا شو، ویم شو دوه کال ته مرسته نه بیرته پښتنه او شنرال نه نه په پښتنې د ماشومانو په روزنه تعلیم هیڅ شی نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلې ماشومان ته ورول کې پخ چی پخنه کې هم د سیمه ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کې دوه پوځي ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېر نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي، نادیا د خپل ټولګیوالی مریم کیسه کوي. وای مریم کوچنی او پشپغم ټولګی کې وچی واده شو.
سمای و هم سیم په وچی د شپغم ټولګی څخه واده کړنه. اوس یې جون به خلستونځو مشکلات سره مخ دی. کورانه ته وای چې ته د کور کارونه نشکوله، د کور په وسلو باندې نه پویږي، د خپل خاون او د خسر او د خواخ په حقوق باندې نه پویږي. بیچاره دوه ماشومان لري، اوس هم جون د ستونځو مشکلات سره مخ دی.
جونې وای د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د خزینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوي دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وای په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
نجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه مهندې چې عمر یې کم وي دوی په سمه توګه نشي کول چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړي شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وای چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
تصیبه د مینې پړاوري د لوی خدای چې مینې ستوای ارزو اجمل ترمنه یارو.
کزنو عیش پتال ربل تو پپالن پتی دا اسی خطل جو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف سخت دی. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه پیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې و ورځ و وی هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زب په خندا ورکړم دا خپل خایس کمال، مالک یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
استازوی اوس فناشی ماوی او گلچی شمڑاوی سلگلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه وی. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال د دی خبر پتایید سره پا اړه وایی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار، محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي خودونکې انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري ځکه په خبره یې هر وګړی هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سي.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینا هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینا او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینا او محبت دی چې موږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینا د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینا د عرفان منځټکه هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وای د جنت د شوق یا د دوزخ لویر نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای مینه.
دا مینې پاړه مو سندره واوري دا پم دې سره د خبرونې دوی مینې مایتر ورسېدو د زهره کاروان پروګرام درته لرو. خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. دا پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وای د پښتنو قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ ملي جرګې نورنۍ بهیر پیل کړی دی. دا غورځنګګڼ فعالان د خیبره د جمرود په ریګي للمه کې په میدان کې د پراخې جرګې د تنظیم چارې پر مخ بیایي او د نظم لپاره یو ډله ګمارلې. دغه جرګه چې ټاکل شوې وه پرون پیل شو، خو د ځینو تخنیکي ستونزو او جرګې ته د خلکو د ډلو د نه رسېدو له کبله ځنډېدلې ده. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه 220,000 افغانان خپل هیواد ته ایستل شوي دي. د خراسان رضوی ولایت د اطباو کډوالو عمومي مدیر حسین شرافتی پرون جمعه ویلي دا د تیر کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. هغه ویلي چې په دغې راویستل شوو کسانو کې یو شمېر بې اسناد افغانان هم شامل وو. د هرات اسلام کلا پر لوی لار په ترافیکي پیښه کې دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د هرات لپاره د طالبانو د والي ویاند محمد یوسف سیدی رسنیو ته ویلي پرون پیښه له سړک د یو ټکسي موټر د وختو له کبله شوې چې په نتیجه کې یو بل ټپي شوی هم دی. راپورونو پر بنسټ چې دغه ټکسي موټر له ایران څخه د مشهد په بخنه سره چې دغه ټکسي موټر د ایران له مشهد څخه مسافر هرات ته لیږدول. ایران پرون جمعه اعلان وکړ چې د سپایي پاسداران د هغه جنرال مړی مندلی دی چې تیره میاشت لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله د ډلې له مشر حسن نصرالله سره یو ځای د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوی و. د ایران سپایي پاسداران په اعلامیه کې ویلي د شهید عباس نیلوفروشان مړی تر سختو هڅو وروسته مندلی. ایران ویلي چې دغه د جنازې د انتقال په اړه به جزئیات وروسته شریک کړي. او د لبنان حزب الله ډلې ویلي نن د حیفا په نوم د حیفا په جنوب کې د اسرائیلو پر یوې پوځي اډې یو لړ مزایل وشتلی دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو نن د یوم کیپور په نوم د یهودانو مهم مذهبي جشن لمانځي. د ایران متحده ډلې حزب الله په یو اعلامیه کې ویلي چې ځواکونه د مزایل په حملې سره د اسرائیلو د منفجره موادو یو فابریکه په نښه کړي. د دې ادعا په اساس اسرائیلو لا تر اوسه څه نه دي ویلي.
زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتارو ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکي کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی. سره لدې چې طالبان په خپل تصمیم کې جدي دي، دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشي مواد
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده چمتو کړه.
د یو طرز عمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینه چارو د انسجام او کمیشنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده.
یو بل راپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرشو د اعتیاد ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
دلیل متوسدان ما
زاد ناول دوستانو سره د ناس ته ولاړ له عمل موتات شو مصرفیات منو درلود نو کوټ براغل هرڅ چې بل لاس تراغل وړل مو او خرڅول ما او چرس کوم پیرل
د چ کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنې کوي. په دې اړه مولا ډاکټر ګلاسخر شریفیار سره مرکه کړي.
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چې د زندګي او بل اخره د خطر سره مخ کوي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
والاکا تل دی بل څه غواړي اغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبان حکومت له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن ورستي مسوده ترتیب او چمتو کړه. دا طرز العمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیشن اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشي موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي. له نشي موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشي موادو تولید ډیر شوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي. د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه. دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه. د طالبانو حکومت د دې طرز العمل چمتو کول له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرز العمل به له نشي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرز العمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځو مادو کې چمتو شوی ده. په سپکې عمومي احکام د وظایف او ویش کاري تګلار او بلابل احکام ترتیب شوی دي.
له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ شو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود شوي دي. دا کمیسون د لومړي ځل لپاره په تیر جمهوري نظام کې جوړ شو چې 15 وزارتونو او یو خپلواک کمیسون یې غړي توپ درلود. د دې کمیسون وظایف د کوکنارو له کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې ترڅنګ د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی او بزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسون تشکیل 14 وزارتونو او یو ریاست ته راټیټ کړي او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشي موادو جوړولو ته په اشاره سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخواني رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید هم ډېر شوی دی.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشئی موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې په خوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود دارن
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید، او قاچاکو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیشن وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواده د تاریخ را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کوه اډو کې دمونګه پوچ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشټوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تیره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي رادیو ته ویلي چې بیکاری د مصروفیت نشټوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روحوله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکاری له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکه می ورځی شي چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دي سر درد ځان درد او در پدر يم اته اولادونه می دي لخجه او کورنۍ سره می جنجال او بد حال چرس ته لاسرسي اسانه ورزانه دي ته پنځوس تو سلو افغانو او اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بیلګه چې په دې موادو متات شوی دي. د غډول 45 کلن احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متوسدان ما
زده ناور دوستانو سره د ناست ولادې له امله موتات شو. مصروفیت منو درلود نو کور ته براغل هر څه چې بلاس تراغل وړل مو او خرڅول مو او چرس په مپیرل هم دې چرس زما روغتیاي وضعیت خراب کړی دی.
چرس خراب کړی است.
د متادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس اسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي دی وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیر الله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي رادیو ته ویل چې د چرسو په متادینو کې باسواده او روشن فکر ځوانان هم شامل دي.
اکثر شون روشن فکر استون او اکثر شون تحصیل کړل
دي. ډیرای روشن فکر او باسواده دي خو بیکار دي او ان کورنۍ ترې پازاب دي. ډیره دوی پروانی ستونزو وخت شوي او ټولنه د ستونزو سره مخ کړي. اکثریت غلاوی هم دوی کوي ځکه په خپل حال خبر نه دي او دا د ټولنه او کورنۍ لپاره لوی ستونزه ده. هغه ماشومان چې د دوی ترڅنګ وسیږي پرته له بدبختۍ بل څه نه زده کوي.
بدبختۍ ډېر زیات نه میکنن.
د تخار ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې ډیری جرمونه متادین کوي او دا مسله اوس په ویجدي اجتماعي ستونزې اوختی ده. د تخار ولایت اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولی او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو متادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتا دیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو سپونونس 2125 مترو او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 2250 منځنۍ څپو باندې واوري. تیبي ډاکټران وایي چې د امیدواری پر مهال د نشې موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتاد مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشه یي مواد په معتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د نشه یي موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشه یي موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دوی په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبره دا چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر هم ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریمچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي. ماشوم وزن د نظره کم پیدا کېدی شي. ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدی شي. همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي. دوی باندې هغه دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي، هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې ځنډنې کېږي، او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي، هغه نه خلاصیږي، ځکه دغه نشه مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی ځنډوي، او بالاخره د خطر سره مخ کوي. او حتی دا چې بعضی وخت کې مجبوریږي ډاکټران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجری ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي، د زیږون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي. بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کیږي، هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي، او بالاخره د دې زیږون د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کوم ډول نشه یي مواد په معتادو میندوارو ښځو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشه یي مواد د زیږون پروسه ځنډنۍ کوي، خو په تیره بیا د اپین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کا هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي، او بالاخره دوی ولادت پروسه ځنډنۍ کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیرې معتادې ښځې چې د زیږون لپاره روغتون ته مراجعه کوي، د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي، او دوی چې کله شبخانې ته ځي، واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې د ښځو دپاره لازمي دي، هغه ډاکټران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کیږي، ماشوم هم معتاد وي، هغه ته یو سلسله ډیر مشکلات لکه سابندش اپنې چغه جاړه فریاد د شین ډیر وی نو کممور احتیاط پټوی دا د دې لپاره خطرناک دی هم د دې د لنګون یا د زیګون وخت زیاتیږي او هم د مشوم د لپاره ډیر ناوړې ستونزې راولړي
د زیګون پر مهال د وی موتادی خځې خدمات لنور او عادي خځو سره کوم توپیرونه لري
د ولادت په وخت کې د یوې موتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشنه کوي ډیر فرق لري د زیګون پر مهال د موتادې مور زیګون ځندنه وي اوږده پروسنی سي عضلات شخوي عضلات په اسانۍ نه نرمیږي بل اخره د دې ولادت ځنډیږي او د ولادت ځنډیدو سره دې ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي کې دیش چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي او کلچ پیدا شي کې دیش چې هغه ونه جاړي او بل اخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پالج او یا نور د سزيات ستونزې پیدا شي چې موتاد خزه لنګون یا زیګون سخت وي په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته
که کومه معتاده مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکټران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي
بدبختانه کله چې یو مور شپخانی ته ځي یا روغتون ته ځي اول خو د دې خپل احتیاط پټوي بل خبره ده چې ډاکټران هم ډېر اکسپرت نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي یو ملټي ډرګس ټیسټ ورته وایي چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کومو نشه یي موادو روغ دی دا بالکل د دې امکانات شته دی خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شپخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي
معتادو ښځو ته متوسیه څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي
محتاد خزی اخوین دی باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخ کې د دینه چې دوی معتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره تو کې یا نشه یي مواد کته کې او کته کولای شو نشینو عقلن باید کمی کې او د حاملګې په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دی دوی هیڅ کله نشه یي مواد نه پریدي ځکه چې په یو دم د نشه مواد پر خودو خپل مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولړول شي نو کوشش دیو کې چې دوی لکه د نشې موادو مقدار هم کم کی او ورسره دوی باید دفاتم کم کی مثلا د ورځې درې سلور واره د نشه کې کوشش دیو کې یو ځل کې کم دی کې مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې دا غوښنه دم کوشش وکړي چې کم کی یعنی هم د نشه باید دوی خزي کم کی او هم د نشې وخت ټایم باید کم کی چې مثلا کډرې ټایم یو ټیم ته دی راولې داسې
په مرکه کې مو وریدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد مور لنګون ډیر پیچلی او خطرناک وي
د نشې موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي د زهرو کاروان ځنګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشې موادو لزیانونو خبروي
ترونه اوریدونکو د دې زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي دا یو ورځ لخپل انډیوالانو سره میلې ته ځي خو خو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستې وي په دې وخت کې یو میلوال له مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي او ورسته اسلم هم ورپسی ورځي بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي دا چې اسلم ولی او څنګه بدمرغه کیږي
او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بندار پاسې دی او دلته आवाज نه استه ها
اسلام جان دلته سیګریټ ای وه ما
نو شجا نو شجا
نو شجا بابا ته وای چې توري جو غوخه خرم
خوان خو خدر کی دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولی وای ها
یارا کری اختیار درته وایم نو سخت پیمانه یم خوڅو کم ځان نشم ځنه خلاصولای دا داسې مردار دان دی چې وار پکې ونختی بیا ځان په اسانه نشه خلاصولای
ته غوای چې په خیمانه ای خو زه چې درته ګورم ډیر خوشاله ای ته ماته یو دود راکا ډیر صفاتونه مې اوریدلې دي نن به ځان خوند ګورم
هیڅ د صفات ځای نه لري خلک اسی چټی خبرې کوي اسی ځان په بالا ماخته کوا سبب ته تام خلک چرسی وای دا بدنامي خوخه ده
کاکا ما کله وای چې چرسی کیګم بس یوازې نن اسکم غواړم پوښم چې څنګه خوان لري دا
نوم دی ورکشي خوان دی ورکشي چرس بچوي او خوان به چوي
د چرس په باره کې مې جبا کیسې اوریدلې دي ما وایل چې زه هم یو دوت دوا هم چې دا اوس کیسه څه ده
والاکا ما خو درته وایل چې زه شل کال کیږي چې څوم یې والاکا یا خوان لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان وکم یو ورځ خو نه چرسی کیږم
والاکا تل دی بالا څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
تو څو د چرس راکا میله به ورسته ګورو
ما خو درته وویل چې دا سي چټي شه دی خو ته چې شلې زڅه درته وایم دا دی واخ
راکا چې نن زم درز مری نکو هم
بس دا والاکا بس دا خرابوي دي ام دومره بس دا
ته صبر وکړه کاکا تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله لکه مې پرېږده چې سامې خوانتي واخلم
نو چې زما خبره نه مانی زه خپل کار کوه وروسته به پوه شي چې د خوان پر ځای په بالا اخته شوی
رازه
رازه رازه صبر خانه وای سدی ویل
او جنرال صاحب
خوایا څه خبره ده
جنرال صاحب ستاسو لامر سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړ
خخه څو نفر دي
صاحب 50 نفر دي
ډیر ښه
اسینو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور روزای نه درلوده اکثریت په مردارو لخته یو کې او یاد سره کونو پر غاړه اوسیدل
اوف بیچارهګان
او بل دا چې داغه متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بيخي له ځای نه شي خوځیدای
ته دې نمونه لس راکا
ان داغه ده
اخ اسلم ولد الاداد اسلم ته چیرته ده ها ها داده داده پیدا مکه
جنرال صاحب څوک په پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا ک
صاحب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو میاش مخ کې یو بډې خزر اغلې و ویلې زوی مې یو کال کې چلو کور اورګ دې
خا خا صاحب
ویلې د زوی انډیوال راته ویل چې په نو شوخته شوې ده دې بډې بیچارهګي ویل ما چر څومره کوشش وک پیدا مې نه ک
خا خا بیچاره
ویلې تاسو مې د زوی په پیدا کولو کوم رسره سره وکي عکس مې راک ته درګه چې زه عکس درخاره کوم ها عکس دا دې ته وګوره چې هغه الګ دې قبول سوک دې ها اکس دادې
تیر ا دې خوکه چې زه یې وری وګورم
ها دادې واخله
ها ها بالکل هم دادې صاحب هم دا اسلام دی
ته مطمئنه چې اسلام هم دا لګ دی
و جنرال صاحب زه په سلو کې سل مطمئنه یم چې هم دا اسلام دی کټ مټ هم دا ځوان دی بس یوازې ژر شوی او خیرن شوی دی
ته ودرېګه چې زه مور ته زنګ و هم چې غورک زوی دې پیدا شو
دلیا
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته د اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
زه جنرال کرم خبرې کوم، په یاد مو دي یو میاشت مخکې چې راغلی وي چې زما زوی ورک دی؟
هو بیخي مې په یاد دي. زما په څه څه سيږي؟
ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بوی زه
قربان دې سمه بچی، خدای دې د بچو لکه مور ساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
په مخه مو ښه جنرال صاحب.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله. لا زادی رادیو سره پاتې سئ او له نور خبرونو څخه خوند واخلئ.
د زهرو کاروان
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.